په افغانستان کې ما زګر څلور بجې شوې بلې خبرونه ته موزنوري اسنوري هر کله کوم د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژي جوړېدو په ورستۍ مرحله کې ده. د بلخ د ولایت شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والي ساتونکو نیولی ادا کوي چې عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی دی. د هند صدر اعظم د هېواد خپلواکۍ د اویمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هېواد نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. ازادي راډیو دوه ځانګړي د ګوډي اچار او د ښځو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلوو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دات سرګندونې غیر مسؤلانه وبلل چې وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي. طالبانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نور سرتیرو د استولو پر ځای دی خپل سرتیري له هیواد وباسي. او د ایران ولسمشر وایي که د تهران پر ضد د بندیزونو غاښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د افغانستان ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ورسته څرګندونې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ناکام دی او دغه ځواکونه باید له افغانستان ووزي غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې ګڼي. دا ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري.
ځینې قابلوف دا څرګندونې ټول غیر مسؤلانه او له واقعیتو څخه لرې دي. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. افغان ځواکونه د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا د ترهګرۍ پر وړاندې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په تازه مرکه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو ماموریت په افغانستان کې له ناکامۍ سره مخ دی او له همدې کبله باید دا ځواکونه افغانستان پرېږدي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بلخ د پولیسو وایان شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د چمتال په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره کومکي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو وایان معرفي کوي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې 15 کلي نیولي دي او جګړه لا هم روانه ده. طالبانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پر ځای د دې هېواد خپل سرتیري وباسي. په دې لیک کې چې په انګلیسي ژبه نړیوالو رسنیو ته رسیدلی ویل شوي چې تېرې تجربې ښیي چې د اضافي عسکرو استول د امریکا د پوځ او اقتصادي قدرت له زیان پرته بل څه نه لرل. په دې لیک کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به دا میراثي جګړه پای ته ورسوي. طالبانو ولسمشر ټرمپ ته ویلي په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژي له سره غور دا معنا لري چې نوموړی د امریکا د پخواني ادارې خطا درک کوي. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون ویل چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلان ته نږدې شوی دی. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري غواړي د فساد سره جدي مبارزه وکړي. دا خبره د دې وزارت سرپرست وایان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وکړه.
مبارزه با فساد در اولویت کاری وزارت امور داخله است و خصوص رهبری جدید وزارت امور داخله.
دیوید فساد سره مبارزه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري او د نوې رهبری ټینګار پر هم دی چې په دې وزارت کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي. او په دې برخه کې موږ یو لړ پروګرامونه هم لرو او هڅه مو ده چې په لنډ وخت کې ښې لاسته راوړنې ولرو. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسۍ ته دوام ورکړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې لاټومي موافقې ووزي. حسن روحانی نن پارلمان ته ویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شو چې د امریکا پخوانی اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورن کړه چې د ده په خبره نړۍ ته وښودله چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران یې تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د هند صدر اعظم ل خپل ولس وغوښتل چې یو هوسا او متحد هیواد جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کوي. نریندرا مودي دا څرګندونې نن له برطانیې څخه د هند خپلواکۍ د اویمې کالیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. مودي چې د نوي ډیلي په لال قلعه کې د 19مې پېړۍ په یوې پوځي اډه کې جوړ شوو مراسمو ته وینا کوله، پر هندیانو غږ وکړ چې ناهیلي او ستونزې تر شا پرېږدي او د ډاډ او اعتماد په لور حرکت وکړي. او د ازبکستان مرکزی بانک نن اعلان وکړ چې د 50 زریز بانک نوټونه به ارزه کېدو سره د نقدو پیسو د راکړې ورکړې ورځنۍ چارې اسانه شي. مرکزی بانک د دوشنبه په ورځ بازار ته د 50,000 سومو د بانک نوټ د وړاندې کولو اعلان وکړ. د 50,000 سومو دا نوټ به چې شاوخوا $12 کېږي د روانې اګست میاشت له 22مې بازار ته راوځي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په دې ستراتیژۍ کې کومه مهمه موضوع په پام کې نیول شوې؟
زه فکر کوم چې نظامی تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي.
د افغانستان جمهوري ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤلانه وبللې.
چې کوم اندېښنه روسیه د دې څخه لري، دا باید د خپل وایي ولې د دې موجودیت
د بلخ د ولایت شورا د هغې غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والد د ساتون کل خواني ول شوې دا کوي چې عطا محمد نور او زمونو یې هغه وهلې د بولې دی.
جناب والی صاحب، برادرم قاتل بود، برادرم مافیا بود، وخت بیا درم مجرم بود، چرا کدام جلد د خانه ما نامده بود؟
پس می زونه ریوالو موضوعاتو کې اولی چې د هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ دی او یو مکلیز په مناسبت وینا کې ویل چې هیواد نن ورځ په هر برخه کې د دفاع ولتیا لري. د ازادي رادیو دوه ځانګړي د ګوډي اچار او د خزو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې د جیمز ماتیس زیاته کړه چې لا هم ستراتیژیکي پریکړې نه دي شوې. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د جولای په میاشت کې به نوې ستراتیژي اعلان شي، خو نن د اګست 15مه ده او دا ژمنه تر اوسه نه ده په ځای شوې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د ستراتیژۍ کارونه لا نه بشپړ شوي. جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د مسلې په اړه ټول اختیارات لا هم د میز پر سر دي. د ماتیس په وینا پر دې هم فکر کېږي چې امریکا ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او قراردادیانو ته په افغانستان کې خپل ماموریت پرېږدي. په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو پر مسلې بحثونه روان دي. تایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د بلک واټر په نوم مشهور خصوصي شرکت انتظار دی چې ولسمشر ترامپ بلنه ورکړي او دوی د افغانستان د جګړې په اړه خپلې طرحې ورسره شریکې کړي. پرنس ویلي دي که چېرته د افغانستان د جګړې چارې ور وسپارل شي، د امریکایي ځواکونو پر ځای به د امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا 5,000 قراردادي اجیر ځواکونه وګماري. پرنس وایي چې د دوی له طرحې سره سم به د افغانستان د جګړې اوسنی لګښت چې هر کال 45 میلیارد ډالره کېږي 10 میلیارد ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي مشي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کوي. ماتیس د جون په میاشت کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به دا ستراتیژي اعلان شي، خو پر جولای دا د دوی اونۍ اوښتې دي او لا هم دا ستراتیژي نه ده اعلان شوې. په جرمنی کې مشت سیاسي چارو کتونکو روح الله احمد زئی وای چې د ستراتیژي د ځند علت د سیاسي او پوځي حالو زلو همشغه کول دي.
زه فکر کوم چې نظامی تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي. دا په دې معنی ده چې دغه پخوانی حل ځل چې د ولسمشر اوباما د واکمنۍ په حال سوي او تر اوسه پرې روان دي، دا به دوی غواړي چې بې بالکل بل لوري ورک او دی کې د سنا مجلس هم را روان ده او فکر کوم چې یوه مشت وروسته کې هم د موضوع د ستراتیژي چې اوس نوی دی غوړې اعلان کې دا په سنا مجلس کې بیا هم ورته کتل کېږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي لزندېدو وروسته د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین لخپل لوري د وی ستراتیژي وړاندیز وکړ. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو غوښتنه شوې ده او امریکایي ځواکونو ته د طالبانو او داعش پر ضد د عملیاتو په برخه کې تر پخوا ډیر واک په نظر کې نیول شوی دی.
و همدا چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژي د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام او د هیواد لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان په درشل کې د افغانستان له مختلفو ګاونډیانو څخه ځینې انتقادي څرګندونې کیږي. یو هم د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف دی چې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې امریکایی زواکونو حضور سم نتیجه نده ورکړی او دغه زواکونه باید له دې هیواد ووزی. خو د افغانستان جمهوری ریاست د زمیر کابلوف دغه څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل افغان او بهرني پوځیان د ترګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري. په ورته وخت کې طالبانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته استولی او له رسنیو سره یې شریک کړی دی له ترامپ څخه غوښتي چې امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. په لیک کې د دې یادونه شوې ده چې خپل ترامپ دا منلی چې مخکنیو ولسمشرانو په دې اړه تېروتنې کړي او دی باید دغه تېروتنه ونه کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم ګڼي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې ویلي دي بهرني پوځیان د افغانستان نه ووزي. ښاغلی آزاد وویل چې د کابلوف سرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
امریکایي ځواکونو موجود افغانستان کې او په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یو مهم رول دی. یعنی دا د افغان حکومت سره په امنیتي ستراتیژیک تړون کې او ټول هغه نړیوال قوانین چې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او دا چې کوم اندېښنه روسیه د دې څخه لري دا باید دوی خپل ووایي چې ولې د دې موجودیت شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف تیره ورځ له یوې روسي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې د داعش او ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ماتې خوړلې او باید خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. ښاغلی کابلوف دغه شان ویلي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ستونزه نه لري خو دوی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه روسي چارواکي شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل د امریکا د ماتې په معنا بللې او ویلي دي چې جګړه په دې شکل نه غټل کیږي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیږلی او له رسنیو سره هم شریک کړي له نوموړي غوښتي چې امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا لومړی ځل نه دی چې روسي چارواکي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د ناکامۍ خبره کوي، بلکې له دې وړاندې په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیست کې ویلي وو نه پوهیږي امریکا په افغانستان کې کوم اهداف تعقیبوي چې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نه بریالی کیږي. هغه د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون په غونډه کې ویلي چې د افغانستان مسله په جګړې نه حل کیږي او دوی هڅه کوي طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. خو د یادونه ده چې دا هیواد له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او پیسو په همکارۍ تورن شوی او د راپورونو له مخې د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوالو پر ضد طالبان تجهیزوي، هغه مسله چې روسیې رد کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که هم په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ماموریت سرنګواله د انتقاد وړ غنی، خو وی له افغانستان د یادو ځواکونو وتل نویو جګړو ته لار هواروي. لډلې جنرال داوود امین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امریکا یا د ناتو کوم قوتونه چې د افغانستان د حکومت په خاطر راغلي دوی هم یو څه ستوندې لرلې. مونږ دا نه شي کېدای چې روسان اوس وایي چې باید دوی وځي او افغانستان ترکی دوی ناکام دي. نو دا به یو بل جګړه وي چې روسان به په افغانستان کې لکه مخکې شروع کړي شروع کیږي او خپل منافع چې کومې لري دلته البته که منافع په خاطر دوی بیا هم مداخله وکړي.
بل خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای د افغانستان نامنې او د روسیې په ګډون یو شمیر گاونډیان هم اندیښمن کړي دي او ورنه د خطر احساس لري. د دې جرګې غړي آریان یون وای امریکا باید په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم په وړاندې د جګړې د بریالي کېدو په هدف په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي او دغه شان په پوځي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د بلخ د ولایت شورا د هغه غړي کورنۍ چې پرون د بلخ د والي ساتونکو نیولی ادعا کوي چې عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی دی. محمد آصف مومن پرون د بلخ په هوایي ډګر کې ونیول شو. د هغه کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له نیول کېدو وروسته د بلخ د والي عطا محمد نور کور ته ولېږدول شو، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د هغه دغه ادعا ردوي او وایي چې مومن د بلخ پولیسو نیولی، نه د عطا محمد نور ساتونکو او امنیتي ادارې ته سپارلی دی. خو د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات مخکې رسنیو ته ویلي وو چې آصف مومن د عطا محمد نور پورې اړوند وسلوالو لخوا نیول شوی دی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی نور جزئیات وړاندې کوي.
د بلخ ولایتي شورا استازی محمد آصف مومن د سه شنبه په شپه ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې ونیول شو. د بلخ امنی قمندان سید کمال سعادت رسنوی ته ویلي چې ښاغلی مومن د بلخ ولایت محمد نور مصالح پلویانو لخوا نیول شوی دی. د آصف مومن د نیونې پر مهال د هغه د ساتونکو او کومو کسانو چې د هغه د نیولو هڅه کوله ترمنځ وسلواله نښته هم ترسره شوې، چې د بلخ د امنی قمندان په خبره پکې دوه تنه وژل شوي دي. د امنی قمندانۍ د دفتر د معلوماتو پر اساس د پیښه کې 14 نور ټپیان شوي هم دي. د بلخ ولایت محمد نور ویان ښاغلی منیر فرهاد وایي چې آصف مومن د ملي امنیت د سرنوالۍ او فساد سره د مبارزې د لویې ادارې د جل پر اساس نیول شوی دی. د آصف مومن د کورنۍ غړو او د هغه ورور مصطفی مومن په خبره چې ورور یې د بلخ والي د کسان لخوا نیول شوی، د هغه کور ته انتقال او شخصا د ښاغلي نور او د هغه د زامنو لخوا وهل ټکول شوی دی.
شش زری ولی صاحب اومده بود پیره بورد خانه ایشان، بعد از 4 ساعت بعد یې د امنیت ملی داده. خو جناب ولی صاحب، برادرم قاتل بود، برادرم مافیا بود، برادرم در کدام جرم گرفته بود؟ وقتی بیادرم مجرم بود، چرا کدام جو در خانه ما نامده بود؟ چرا مرکز یې نگرفته بود؟
د بلخ والی ویان منیر فرهاد د مسله پکله کرده دوی
نشده، پولیس داخل اقدام شده، پولیس دستگیر کرده بودن و صبح از امنیت ملی تحویل داده شده، فعلا در نظارت امنیت ملی
شده. دیپل خمنی قمندان تر دې دمخه ادعا کرده با چې د کورنیو چار وزارت د سرپرست لخوا ورته هدایت شوی و چې آصف مومن له هوایي ډګر څخه بیرته کابل ته ستون کړي، خو د بلخ والي پورې وابسته وسلوالو هغه له ځان سره بوتله. د آصف مومن کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د بلخ والي له دندې برطرفه او د دولتي موقف څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په خاطر باید محاکمه شي.
جواب شهیدای ما رابطه قاتلین ما وسلات است و سرعتا گرفتار شد. ما از دول از رئیس جمهور خود ما میخواییم محاکمه که نشه، ما سرکار بیخی بند میکنیم. ای عدالت چی رقم عدالت ده ولایت بلخ است؟ برادر ما را که 200 نفر میگیره؟ ای عدالت باشه 200 نفر میگیره؟ چرا قماندان امیر گفته نمیتونست؟ رئیس امنیت گفته نمیتونست؟
ده کورنیو چار وزارت ویلی چه ده پیخی ده ترنگوالی او پاره ده تحقیق لپاره سیمه تحیط است ولی ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادی رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرایی رئیس نن دو هیوادونو قزاقستان او بیلاروس ته سفر پیل کړ. د اجرایی ریاست مرستیال وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې بیلاروس ته د ښاغلي عبدالله د سفر په جریان کې به د اقتصادي همکاریو لپاره د یوه ګډ کمیسیون په جوړېدو یو موافقه لیک هم لاسلیک شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په رپورټ کې.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په اقتصادي برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا بلاروس او قزاقستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر مهمه اجنډا جوړوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ دغو هیوادونو ته د دغه سفر پر مهال به د یادو هیوادونو له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. ښاغلی میسم همدارنګه وویل چې په اقتصادي، سوداګریزو، کرنې، صنعت او دوه اړخیزو همکاریو خبرې اترې هم د دغه سفر په اجنډا کې شامل مسایل دي.
قزاقستان او بلاروس په تیرو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. ممکن کومې کتنې چې اجرایي رئیس د دغو هیوادونو له مشرانو سره ولري د یادو مسئلو په اړه به هم خبرې اترې وکړي.
له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمېر وزیران او سوداګر ملتیا کوي. له دې وړاندې د افغانستان او بیلاروس حکومتونو د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په هدف د یو ګډ کمیسون په جوړېدو موافقه کړې وه. له بل لورې افغانستان او قزاقستان هم نږدې اقتصادي اړیکې لري. په کلني ډول افغانستان په ډېر اندازه غنم، اوسپنه او ساختماني توکي له قزاقستان څخه واردوي. قزاقستان همدارنګه د افغانستان د وچو او تازه میوو او زعفرانو لپاره ښه بازار لري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې قزاقستان په کلنی ډول د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي افغانستان ته صادروي، خو د افغانستان صادرات دغه هیواد ته 9.2 میلیونه ډالر اټکل شوی. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر له اقتصادي او سیاسي پلوه ګټور ګڼي. افغان کارپوه قدرت الله زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د صاحب عبدالله وروستی سفر قزاقستان او بلاروس ته پرته له کومه شکه ګټې لري یا دوه اهمیت لري. یو اقتصادي اهمیت ده، موږ د پاکستان له لارې نور نړیوالو مارکیټونو ته تجارت د اسانتیاو په برخه کې نور هغه ډول رسرسی نه لرلو لکه چې پخوا مو درلوده. لازمه ده مکلف یو چې خپلو شمالي هیوادونو ته، غربي هیوادونو خواو ته ولاړ سو، د هغو له لارې نړیوال مارکیټ لاسرسی پیدا کړو. د دې ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري چې تاسو پوهیږئ قزاقستان او روسیه هغه بلاروس دواړه
نوموړي وویل: که څه هم دغه ډول سفرونه زیات لګښت او کمې لاسته راوړنې لري، خو په وینا چې حکومت باید هڅه وکړي تر څو له دغو سفرونو په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې زیاته ګټه واخلي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلزیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د هند خپلواکۍ او یو مکلیزه ده. پرون د پاکستان د خپلواکۍ ورځ و. د هند صدر اعظم وایي چې هیواد له بهر د هر راز مداخلې د مخنیوي وس لري. د پاکستان د پوځ مشر هم د خپل هیواد د کلیزې د ورځې په ویاړ وینا کې امنیتي موضوعاتو ته اشاره کړې وې. دا موضوع احمد شیبر تعقیب کړې ده، نو جزئیات وړاندې کوي.
په هند کې د خپلواکۍ د اویایمې کلیزې غونډې په بېلابېلو ښارونو کې ترسره شوې. په نوې ډیلی کې په زرګونو کسانو دغه جشن ولمانځه.
The unfurling of the national flag, the booming of the 21 gun salute.
د نوې ډیلی غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودی بیا وویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې د هند تر څنګ درېدلې دي.
آتنکواد کے خلاف لڑائی میرے دیش واسی آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی.
ہیواد والو دری خبر لا اوریدو سر به خوش سی چې موږ له تروریزم سره په مبارزه کې یوازې نه د نړۍ ډیر هیوادونو له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. نړۍ د تروریستي هڅو په برخه کې موږ ته خبر راکوي او نړیوال له موږ سره وشه په وشه د تروریزم پر ضد جګړه کوي. زه د زړه له تله له هغوی مننه کوم. مودی زیاته کړه چې امنیت ته لومړی توب ورکوو او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د مځکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. مجیب یې وویل چې د هر را سایبر بریدونو مخه هم نیولی شو. له نږدې درې میاشتو راپدې خوا له چین سره د هومالیا په ستراتیژیکې سره د سیمه کې د هند او چین اړیکې خړپړ شوي دي او د دواړو لوریو پوځان یو ډول په تیارسۍ حالت کې دي. د هند د اروناچل پرادیش ایالت پر سر په 1928 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد مشکل لري. له 1947 کال را په دې خوا چې هند او پاکستان سره بیل شوي دي، د کشمیر پر سر لانجه لري. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي. بل لور ته په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته پرون وویل، موږ په پاکستان کې هر ترورست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. جنرال باجوه دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي، خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان یو. تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی، خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه، شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا چاودنه د پوځ په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې وه. د بلوچانو د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د صدر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چارې مخته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزوری کړي، خو د دغه هیواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډېره همکاري نه کوي. اما بیا هم سیاسي حالات په دغه هیواد کې یو ډول ترنګلې ښکاري.
د هند خپلواکۍ د اویمې کلیزې په مناسبت مو د هند صدر اعظم نریندرا مودي وروستۍ څرګندونې واورېدې چې وایي هیواد یې له بهره د هر راز مداخلې د مخنیوي وس لري. پرون د هند رقیب پاکستان هم د خپلواکۍ اویمې کلیزې اول منزله. کله چې هند د هند لویه وچه له بریتانیا خپلواکي اعلان کړه، دا وچه په دو برخو ویشل شوه، یو هند او بل هم پاکستان. پاکستان نوی تاسیس شو. افغانستان هم څلور ورځې وروسته د خپلواکۍ ورځ لمانځي. نن د زمري 13مه ده، 28 د زمري یا اسد د میاشتې. د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو له 1990 انکلیز سره برابره ده. د افغانستان د خپلواکۍ د جشنونو لپاره له مخکې تیاری نیول شوي. په ځینو ولایتونو کې دا جشنونه له مخکې پیل شوي دي. یو هم هرات ولایت و چې په دې ولایت کې د مدني ټولنو استازو یو نوی نوښت کړی، د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ جوړوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 1,000,000 لاسلیکونه راټولوي. ازادي راډیو اوري د افغانستان د خپلواکۍ د 1990 کلیزې په ویاړ. ازادي راډیو هم ځانګړي پروګرامونه لرو. او اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د ایتالیا یو د سیلانیانو ټاپو درپیژني.
د ایتالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2,000,000 سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلې جزیرې شاروال اندېښنه ښکاره کړې چې کپری ته د خورا زیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلگراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي، خو هر کال نږدې 2,000,000 سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری دولس کلیساوی او څو تاریخي ودانۍ لري. د ګروتا ازوراس مڅه د دې جزیرې یو په زړه پورې ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې وه. په دې سمڅه کې د لرغوني روم آثار شته.
ستاسو له پیغامونو
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، خصوصا په دننه پلازمینه کابل کې تقریبا 3 میاشتې شاوخوا کېږي چې د یو ځل نه دوه ځل نه همیشه د پرچاو سره مخامخ ده. دا پرچاوي تنها داسې نه ده چې عام وګړو ته تاوان ورسوي یا د عام وګړو په زیان تمامېږي، دا د افغانستان په اقتصاد باندې هم اغیزه کولی شي. هغه کمپنیګانې چې برق ته برېښنا ته ضرورت لري، هغه کمپنۍ ټولې په ټپه ولاړ دي. د جنریټر څخه که استفاده وکړي هغه بسنه نه کوي. برېښنا ته چې ضرورت دی هغه د مشکل سره مخامخ دي. دوی
خو ډېر دي د برق په باره کې مونږ تاسو په دې ښه پوهېږو، دولت هم پوهېږي چې څومره اوبه لرو هغه لرو. که دغه اوبه مثلا استفاده شي، ورو ورو برق هم پیدا کېږي، بل هم پیدا کېږي، نو ټول مشکلات د برق ده که برق یو وطن به جوړیږي ورور هر حساب کتاب په برق باندې ده نور زیو ته وګوره چې چیرته رسیدلې منګه دی یو برق امکانات نه لرو هر څه په برق باندې کیږي
زه ګلرحیم سایلم او دا کابل کې خو ولا ستونزې خو موږ د برق د حالات خو ډېر لرو برق یو نشته یو چې دغه برق شي نه وي موږ خو د هر شي سره په تکلیفانو اول موږ دا اول دغه وتون په هغه باندې برق باندې وي وتو کول کالي مثال دغه کالي په وتو کوو او بل هره ستونزه چوخی د برق د وجې ده بله دا چې دغه برق باید 24 ساعت موږ برق وي بل را باندې راځي او په یو نشت د کومې لارې دغه بل په موږ باندې راځي
د کابل د سوتونو خاریانو شکایتونه مو واوریدل چې د برېښنا له پارچاوي او له نشټوالي ساته کوي هغه په داسې وخت کې چې د تودوخې درجه هم د په کابل کې زیاته ده ډیره لوړه ده البته د په نورو ولایتونو کې هم همدغه وضعیت دی په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د ګوړې اچار او د ښځو خبرېدو ته چمتو دي خو له دې مخکې بیا هم رضوان مراد ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د ولسمشرۍ مړې د هیواد په اړه د روسیې د ځانګړي استازي روسیې څرګندونې چې وایي امریکایي ماموریت په افغانستان کې ناکام شوی او باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې ګڼي د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده طالبانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای دې له دې هیواد څخه خپل ځواکونه وباسي افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نوی رهبری وایي د فساد سره جدي مبارزه د دوی لومړیتوبونه کې د پدې تړاو یو لړ پروګرامونه هم جوړ کړی دي د ایران ولسمشر وایي ک امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او غواخونو پالیسی بند نه کړي نو ایران کولای شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقه ووځي د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخپل ولسو غوښتل چې یو هوسا او متحد هیواد جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به کوي مودی دا څرګندونې د هند خپلواکۍ د اویم کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې او د ازبکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې د 500 زریس بانک نوټونه به په ارزه کېدو سره به د نقدو پیسو راکړې ورکړې ورځنۍ چارې آسانه شي مرکزی بانک د دوشنبه پر ورځ بازار ته د 500 زریس سوم د بانک نوټ د وړاندې کولو اعلان وکړ
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنی هنداره
د بدن ښکلا دولسم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې او سبب پای ته ورسیږي د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ په 21 کټګوریو کې پیل شوې او په کې 21 ولایتونو څخه 321 د بدن ښکلا لوبغاړو ګډون کړی دی د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د بدن ښکلا اتلتیک او د فټنس په برخه کې پیل شوې ښاغلی پیمان وایي سبا د دغو سیالۍ په پایلوبه کې د بدن ښکلا اتل غوره کیږي دا په داسېل کې دا چې په نکتی ورځو کې دغه برخې یو شمېر لوبغاړي د جنوبي کوریا د آسیا د سویل لوبو په یو 50 پړاو لوبو کې ګډون کوي د کابل د انجونو د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن آئنده سازان د آشیانی او دغه رس میهن له توانا سره لوبیږي د انجونو د فوټبال کمیټي مسؤل عبدالصبور ولیزاده د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو نتیجه نن ناوخته معلومیږي ولیزاده وایي د دغو سیالۍ هدف د انجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي په دغو سیالۍ کې د کابل له بېلابېلو کلبونو څخه اتو لوبډلو ګډون کړی چې هر لوبډله شل لوبغاړي لري دغه سیالۍ د کابل د فوټبال فدراسیون په ورزشي لوبغالی کې د اګست په 15 پیل شوې او تر راتلونکي د شنبې دوام کوي او د اروپا د اتلولي لیگ په لومړی پړاو سیالۍ کې نن شپه لیورپول او هافن هایم د یوبل پر وړاندې لوبیږي دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11 بجې او 15 دقیقې پیلېږي د لیورپول او هافن هایم فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د جرمني د نیکار آرینا په ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي د سپورتي خبرونو پای نیمه نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خبرونه کې د افغان کونډو میرمنو په ستونزو خبرې کوو. دوی د میړه تر مرګ وروسته له کومو ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه شرعي احکام څه دي، او په دې برخه کې د موجودو ناوړه دودونو مخه څنګه نیول کیدای شي؟ هیله ده تر پای را سره عمل وسی.
هغه شخص چې کونډه ښځه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي په زور میړه ته ورکړي، د احوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. دویم، کدر چې به جرم د پورته یاد شوی فقره پر اساس د بدو ورکولو په شکل کې وي، مرتکب په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. دریم، د لومړی او دویم فقره د درج شویو جرایمو په اړه جزایی دعوا، دا دعوا هغه وخت اقامه کیږي چې مجني علیها شکایت وکړي. د افغانستان د جزا قانون 1513 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو جنگ جګړو کې میلیونونه ښځې کونډې شوې دي. په افغاني ټولنه کې د میړه له مرګ وروسته میرمنې له ګڼو ټولنیزو او کورنۍ ستونزو سره مخ کیږي. خسرګنۍ او خپل خپلوانې بدمرغه، سرخوړلې، شومه او بدقدمه بولي، نه یې کونډتون ته پرېږدي او نه هم په خپله خوښه واده ته. په ځینو کورنیو کې ان له کوره بهر د وتلو، د نویو کالیو اغوستلو او خوښۍ څرګندولو اجازه هم نه ورکول کیږي، او خلک په دې باور دي چې کونډه سپیره او خیرنه ښکاري. په افغاني ټولنه کې داسې دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي، کاولادونه ولري، خپل تور سر د هغوی لپاره سپینوي، او د ټولنې د موجوده باورونو پر اساس بل واده نه کوي. او که کومه کونډه ښځه وغواړي چې واده وکړي، باید د میړه نږدې خپلوان لکه لیوار یا د لیور زوی وکړي. دا حق نه ورکول کیږي چې د میړه له خپلوانو پرته بل څوک وکړي. راځئ د یو څو داسې کونډو میرمنو خبرو ته به غوږ شو چې د میړه له مرګ وروسته یې بلا ستونزې ګاللې دي.
چې کله زما دا سړی شهید شو، زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم. درې واړه ماشومان را سره و، بیا خسرم سپینګیری و، دا لیوار ونه ددم، دا دغه نه ورزو نه و چې دا زه نکاح کړم. بیا خسر بوتلم د دې ګردیس په لارو باندې، ډېر په تکلیفو په سختو باندې بوتلم. بیا یو لس میاشتې نو هلته د کور مسله ده، بیا یورتوب ده، یورګانې دي، دوه یورګانې مې وچې. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ، نو زه ورته کېناستم چې یو یي ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم دغه کوم واده کومه. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه درګانې لرم، مقصد تاسو د اولاد زما اولاد ته یو مری ډوډۍ ورکړي، زه سره کښېنم. خو بیا هم قبول کړه، را سره لیوارم قبول کړه چې خیر وسیږي چې ته زموږ د ورور په نامه باندې کښېنې، په دې باندې موږ یو دغه کوو ته وسیږي. خو بالاخره ازادي ډېر شیطانه تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ته ورګادا دې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نه کښېناستم. بیا به دې یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله کوله، چې دا خو د پټه وځي دا ورور یې ورته راځي، دا د شپې در نه وباسي، دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد دې نکاح ته یې خبره حاضره کړله، حاضره یې کړله د مجبوریت په خاطر باندې. یو ویله چې ځوانه یې خل خبرې کوي. بیا چې دا نکاح یې وتړله، نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخ سره وکړه، نن واخو بیا سم ښه ژوند وکړه. نه دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي، نه هغه کېږي.
نو هغه لونه را باندې راغله چې پر سپید یم نه راځي.
بیا زما بچې د باندې پرېښودو مې زه پرېښودم چې څې ډېرې دي چې درته ویکم کلونه کلونه وخت نیسي. دغه د باندې زما اجازه نه درلوده چې زه یو لوښی ډکم را یوړم کور ته کښېنم. ما به ورته وویل، ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي، هلته به یو خوښ کې وبې. ما ورته هغه داغونه زما پر زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کروکار خزوات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه د دانو میړه یې ولاړې، دا به یا دا وکړي یا به وکړي. ما زه هغه ښځه نه یم. ما له هغه یو نفر ولاړې، زه د پر چا کیسه کې لم نه یم. او زه لکه نر ملا به زه سل ځایه وتړم، خپل بچیان به زه لویان کړم. نو زه یې چیشتم، یاره دغه کوي زړه مې دا یې ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړې هغه به لرس خو واخیستې چې پام یې کړم. چې میاشو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راسي، نو ډېر را باندې رالی، خو نه یې پرېښودم. نه پرشولم زی خواره ولم زی دا غطانه پرشولم چه خبال دا بچان خزمت وکم ول ارمان دی نکی آقا کمارم سودا دا خبال زان خبال ساتی ارمان دی نکی دری وقت دوری ورکی دری وقت منو ما خبال لاس خواره و دلتا ورس دا رخت راولا جوری که دلتا ورس رخت راولا جوری که آلتا ورس نه پرشولم وقتی نرکو زوی خبور دیر دی تای برک بمی ولگ ورا بند بر بیقی لیورا مشر لیورا تانکی ور دکا بو پر سر بیو دای شای کشی شور للک دا غرد دا یو خواچی نسی بیدا پر کشی شور نشپی با بغلای او تکا برا واقسی اقا بی پوٹ کری سپکی ورکی بیکو نور نو غام سرس خنه لیر کیر اقا غام دای اقا زب شکی سوازم اقا غال دای اقا غال دای خود می تسر و خود کت خود کب می زن
روانی تکلیف را تا پیدا شوی زن سر خبری کوم پا زوان زوانه آبیا کل نرانه جوره شوی میره می مر شو وار اولادون را تا پاتش ول خپلا کار کوم خواره و بورت برا براوم خوب هم دیال می هم توک بکرار نپریگ دی جامعه دیوالی دسته ده تکره دیوالی هسته کند خزه نوی جامعه ما آخونده هر عوض چی کار دازم خبری آورم نو کزه پا کور کینم بل څوک خونشته چې کار وکړي او پیسې وګټي اولادونو ته می څوک خرڅ پیدا کړي مجبوریم چې خپل لاس خوار کړم
ډیرای افغانان کونډ خپل عزت ګڼي او له پردي سره یې واده بې غیرتي ورته ښکاري په ډیرو سیمو کې که د میړه په کورنۍ کې بل نارینه نه وي حتی ماشوم ته هم په نکاح کیږي د دود دستور سربیره خلک په دې خاطر هم کونډه نه پرېږدي چې میراث او مهر یې بل چاته ورنه شي د لغمان اوسیدونکی سیدا جان په همدې اړه
دا ذلیله کوي ورتوی که میړه کوي دایمه دا زوی وکوه که نه کوي نو کنتون وکوه بل چاته نه پرېږدي که نه که دا تقاضا وکړي نو ماشوم ته په زور کېنئ لپاره دې چې بس دې دا میراث بل چېرته لاړ نه شي د ورور میراث وي د کور میراث وي یا دې دا هغه چا ته لاړ نه شي کنه د بل چا کورنۍ ته ول شي مولاته پیغور راکړي چې اوس د تا کونډه پلانکي ته لاړله دوی په دنیا په سر باندې دغه یو رواج ګڼي نه غواړي چې مثال د هغې شرعي حقوق ادا شي ظلم باید پرې ونه شي نو هغه نه غواړي دا که کنتون کوي که کنه دغه مړوکي زوی ته کېنه
دینی عالم عبدالتواب حنیف کونډو ته د بدمرغه خطاب کول هغوی له نوو جامو اغوستلو او د پلارګنۍ له کوره منع کول د اسلام له نظره ناروا عمل بولي وایي چې کونډې سره له دې چې کولای شي په خپل زړه ژوند وکړي د خپل برخلیک پریکړه هم کولای شي چې کونتون کوي او که له بل چا سره واده
د قران د مشان د خوانه د اسلام د نگانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال د نگانه کونډه خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاح وکي یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی البته کونډه خزه چې خاوند کی نو خاوند د خزه د پره ډیر بهتر زکه دي چې ام د انسانان د احتیاج نه خلاص شي چې هر کله خاوند مړ شي د خپل ځان مالک ده کول شي چې خاوند کی کول شي ژوند کی خو لکه زمونږ ساجب کې چې دا رواج دي چې کونډه د لیور ده دا شرط کې نشته دی وای کما کې کلالا کې کما کې زندو واری غلی ور ورته کی اخر دو ان دو ور زند کول دی شي یعنی ما وکا دا شرط کې نشته دی دا یو غټ ظلم پکوند روان دی الله فرمایي چې تاسو دا خزي م بندوي په شرط کې غیله جایز ده چې تاسو کې خو غیر سر نکاو کی زمونږ اساس افغانانو نه چې هغه دا وی چې رکوند د کور نه ونی سل شي دا د اسلام نه بعید او لري خبره ده دا ټول د علم په وجه ده چې خلک به علم دي نه پوي دي هر کله چې خلک په دین باندې پوي شي او علم ولري به دا کار نه کوي
خوشتا دا سکونډه میرمنې هم چې د ټولنې ټولو نادود سره مبارزه کړې او په خپل همت خپل ژوند او اولادونه سنبال کړې دي د دغه کونډو خزولو ډلې څخه یوه هم فرشته ده چې نږدې 15 کال وړاندې میړه وفات شو او دا له خپلو 5 ماشومانو سره یوازې پاتې شو میرمن فرشته وایي د میړه له مرګ وروسته یې دا له خپلو اولادونو سره کابل ته راغله او دلته یې ژوند پیل کړ دا چې میرمن فرشته د کونټون په لومړۍ ورځو کې له کومو ستونزو سره مخ شوه نوموړی به په خپله راته وایي
زه غیر له دې نه چې زه ځوانه کونډه سوم د خلکو خبرې وو هغه مې په سر باندې واخیستې اولادونه واړه راپاته سو د ژوند مشکلات ټول راپاته یعنې بل داسې نه مې سرپنا درلوده نه مې داسې یو نفر ولسي هغه دې ما له خدایه پرته هغه باندې زه تکیه وکړم تر دغه ځای مې ځان رسولی یعنې د ژوند مشکلات که درته بیانوم هسې ما څومره مجبوری وی تیری کړی دي څومره ستونزې مې تیری کړی دي هغه نو بیانېدلې یو خدای ته معلوم دي سي ما څومره مشکل په ځوان کې لیدلی دی له اولادو سره 15 اولاد بدون له پلاره لویېدل بدون له یو نارینه نه دا ډېره سخته ده بیا خصوصا په پښتنو کې ډېره سخته ده خسرګنۍ له خوا مې ډېر هغه ولسي دا ځوانه ده دا باید کېننی یو نفر باید مخکې هغه ما وسي نما ځوان د آینده خو څه خرابه دی اولادو مې ولی خرابه کم هغه ولی بل په لاس باندې واشوم بیا مبارزه مې وکړه خو کنه دغه پښتنې او دغه هغه خو ډېر اوسي باید ته بیرته واده وکړي ځوانه ښځه یا دغه اعتماد به څوک ټولوي د ځوان به څوک کوي خو هغه خدای راسره ملګری ولو ډېر دی اوس هم لا اوس هم وایي باید دا خو موږ هغه ته ډېره بده ده، موږ به پیسې دي، موږ کونډه یعنی په خپل سر باندې اوسي ژوند کوي، خو ما د دوی خبرې بې ارزښته پرې ایښي دي.
میرمن فرشته وایي کله چې دا کونډه شوه د خپلو ورونو په مرسته له غزني څخه کابل ته راغله او دلته په یوه خصوصي مکتب کې ښوونکي شوه. د مکتب تر څنګ په کور کې هم کورس جوړ کړی و چې شاګردانو ته به یې درس ورکاوه. نوموړی وایي اوس یې دوه زامن په پوهنتون کې دي، یو له دولسمه فارغ شوی او وړوکی زوی په شپږم ټولګي کې دی. دا چې دا توانېدلې په یوازې ځان اولادونه رسولي ډېره خوشحاله ده.
واته کاله کېږي چې په دولتي مکتب کې یم، اوس خوشحاله یم، خپل وظیفې ته ځمه، نیمه ورځ یمه بېرته راځم، خپل نور چې دغه دوه زامن مې دي هغه کار کوي، بعد له وخته مکتب ته پوهنتون ته ځي او کار کوي. شکر باسم، شکر اولادونه مې د غومره ورسېدل، ښه هوښیاران دي، ټول اول نمره او دوم نمره فارغ اسول، زیار و زحمت یې ډېر ایستلی ده. په پښتو کې یو متل داسې وایي، وایي بیړۍ به په مخ وږي په شانه واکي، یعنې مشکلات او ستونزې د افغانستان نیمو خلکو باندې دغه ستونزې مشکلات یې مشکلاتو سره مخامخ دي، خو باید ښځه مبارزه وکړي، ځان ضعیفه ونه ګڼي. نو هغه وخت دا ښځې باید ځانو نظر تسلیم نه کړي، ځان باید داسې احساس نه کړي چې ما خاوند مړ سو هر څه مې ورسره ولاړ.
درمنو اوریدونکو، د کونډې د ژوند، لباس، بیا واده او نورو مسایلو په ارتباط شرعي ممانعت نشته، او حتی د کونډې په ارتباط په شرعي احکامو کې راغلي چې کونډه د ایجاب او قبول په وخت کې باید په سري الفاظو خپل نیت بیان کړي، معنا دا چې ووایي له مقابل لوري سره واده کوي کنه. نو چې شریعت کونډو ته حق ورکړی، باید موږ دغو احکامو ته غاړه کېږدو او د هغوی په رڼا کې چلند ورسره وکړو. په کار ده چې د هغو دودونو له پاللو ډډه وشي چې د شریعت خلاف دي او د کونډو ژوند نور هم تریخوي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل ښار خوشبویه کړي، او یا به هم د میکروبونو د کشت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د موږ خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، کدی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
کای ځانګړو کارونو ته اشاره وکړی نو خبر وی؟
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بورې وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډېر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کېدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله وینې چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتېږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده، په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي، کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو ته شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی، او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله.
وبخه اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده خیریت خدای
رئیس صاحب نه پوهیږم چې څنګه درته ووایم
ولی څه خبره ده راته ووایه کنه
صاحب د برطرفې مکتوب مو راغی او د تا ځایناستی هم را معرفي کړی
ټوکې مه کوه مدیر صاحب
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم دا هر څه رښتیا دي صاحب
سمه ده ځه په مخه دې ښه خبر یالی
څه وایې صاحب
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې
ولې صاحب څه خبره ده
هغه مې ټوکې درسره کولې د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم
سمه ده وی وایه
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډېر خاین او غیر قانوني دی له همدې امله ورځ په ورځ ملت ترې لرې کېږي د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي د دې وړتیا نه لري چې د هېواد د پرمختګ زمینه برابره کړي
یعنې چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي
نه د خیر یو کار یې هم نه دی کړی ټول ورځ په شر پسې ګرځي له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بېزاره دی بله
صاحب مبارک موشه بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ را لېږلی و
رښتیا
هو صاحب رښتیا وایم
زه تشکر خیر ویستې هغه خبریاله څه سوه
هغه خو لاړه
دا ولې لاړه هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي
دنی وخت سړی ډیر ګډ وډ خوبونه ویني د همدغه یو لیدلې خوب لکه سیمو خبرو
خوب کې دا سډیر نه آرام غوندې وې
ریښتیا وای ټول شپه مې ګډ وډ خوبونه لیدل
د څه شي خوبونه لیدل
خوب مې لیدل چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوخ کوم چې د کارونو لپاره فاند پیدا کړم ډیر وګرځیدم او په ښار کې یو بهرنۍ او کورنۍ دفتر او ما سمې پلی نه خوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم
نو بیا چا مرسته در سره وکړه
نه ټولو را پوری خندل وای دی لیونې ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي نران کله حقونه لري او کی لري نو چا ترې اخیستی نه دي
خنو بیا تاسو ورته وویل
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه ورکوي نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم
ښه
وو خو هیچا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې ما ورته وویل چې له کومې لارې هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه
خا خا نو بیا تاسو ورته وویل
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یې وکړي هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي
دا دې ښه خبره ورته کړې ده رښتیا به هم زه دا کار وکړم او دفتر به جوړ کړم له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله د لور له پلاره واخله د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله
او ته به کله چکرونه وهې یوه میاشت په دوبۍ بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې همدا غواړې
ښه نو ته څه وایې چې څه وکړم زه ته ووایه
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو آسیا اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه تلیدل؟
ښایي خپسې بنیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماورې پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان، او ټول د پله له چت لاندې یوه غوښتنه یو ارمان، او ټول د پله له چت لاندې لکه د یو وجود پراته وي، سر پخو کې او پخې سر لاندې، لکه د یو وجود پراته وي، سر پخو کې او پخې سر لاندې. ته وایا څو تنه دي خو چې وکې شوې بسته لهکر ته جوړ شي، کمزورې خوار لهکر، ککړ مردار لهکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بېدمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې، پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. د چا زامن دي، د چا ورونه، او د چا خپلوان دي، خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي، چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه، او یا ویالو کې، او لخړو لاندې، او یا په خړو ککړ پراته وي هسې. پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینګر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داړي: کابل 411، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.
خلقو ولي دلورايا، خلقو ولي دلورايا، او هو خلقو ولي دل ورايا حمد غلط الويتل ودي ويسارا جلي عصبان نفري واتل ودي ويسارا جلي عصبان نفري واتل ودي ويسارا جلي ملنگانو تر سباہو والا حکر تر سباہو والا حکر دقدر شپا بللے واتے وی سارا جلے آسمان نپرے واتلے واتے وی سارا جلے آسمان نپرے واتلے واتے وی سارا جلے بیگا دل تراغلے واتے وی سارا جلے بیگا دل تراغلے